سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريد سيال د امیر محمد صفي د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان په خاني ولسمشر حامد کرزي د کوچني اختر په مناسبت خلکو ته د مبارکۍ د پیغام پترڅ کې یو ځل بیا په افغانستان کې د نجونو پر مخ د خوندزي او پاتونو د دروازو د پرانیستو غوښتنه کړې ده. غالي کرزي نن سهار په خپل ایکس باندې په خاني ټوئیټر لیکلي، افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی او ټول پکې په مساویانه توګه د اوسېدو حق لري. غالي کرزي ټینګار کړی چې چیرته غواړو چې خپلواک آباد او مترقي هیواد ولرو، نو لازمي ده چې د هیواد د بچیانو نجونو هلکانو تعلیم اساسی او جدی پاملرنه وکړو او ژر تر ژره د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزو. د افغانستان پخواني ولسمشر ورته غوښتنې مخکې هم په کراتو کړي، خو طالبانو تر اوسه له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ دا لګول شوو بندیز د لرې کېدو لپاره کورنیو او نړیوالو غوښتنو ته هیڅ پام نه دی کړی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی د هغه راپورونو په اړه اندېښنه ښکاره کړې چې وایي طالبان په پام کې لري چې په ټولنیزو شبکې فیسبوک په افغانستان کې بندیز ولګوي یا ورته لاسرسی محدود کړي. د کمیټې له طالبانو غوښتنې دي چې له دغه اقدام څخه ډډه وکړي. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د آسیا پروګرام تنظیمونکي بی لی ای په یو بیان کې ویلي د فیسبوک بندول یا ورته لاسرسی محدودول به په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر بیان ازادۍ یو بل ساروی. د غیب خبره د 2020 کال راهیسې لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، د فیسبوک په ګډون نور ټولنیز شبکو هغه ته شډکه کړې چې په دې هیواد کې رسنۍ او د ځپونکو اقداماتو یا نور لاملونو لامل تر شا پریښي دي. د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ سرپرست وزیر نجیب الله حقانی په روسیو کې د افغانستان د یو خصوصي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې د دې وزارت د څېړونکو ډلې د فیسبوک د منډولو یا د فعالیت د محدود ول لپاره یو پلان بشپړ کړای دی. ترکیه به تر هغه چې په غزه کې اوربند نه ویلان شوی د اسرایلو د 45 بیلابیلو کټګوریو پر صادراتو بندیز ولګوي. د ترکیه د سوداګرۍ وزارت نن سه شنبه د اعلان پر مهال د همویل شه دغه اقدامات به سمدستي عملي شي. انقره د اسرایلو پر صادراتو د بندیز اعلان روسه له هغه کوي چې اسرایلو غزې ته د حواله لري د مرستو رسولو په برخه کې د ګډون غوښتنه رد کړه. د ترکیه د سوداګرۍ وزارت ویل چې په دغه بندیزونو کې به د اوسپنې او فولادو محصولات ساختماني او نور شنونه شامل وی. د ایتالیا پولیسو د اسلامي دولت ډلې اډایش سره د اړیکو په تور د تاجکستان دی وګړي د نیول کېدو خبر ورکړی دی. د ایتالوي رسنیو د راپورون لمخې دغه 23 کلن الهام سیرو حمزاده خودل شوی دی. د راپورون پر بنسټ هغه پرون دوشنبه له هلند څخه روم ته رسیدو سره سم نیول شوی. د الهام پرون دغه کس د تاجکستان د حکومت په غوښتنه نیول شوی. د نه دیول شوی چې دغه تاجکستاني وګړي به د مسکو په لمن کې د کنسرتونو په تالار کې په بریت کې ښکیل وي. د بریټ پاتری مارچ میاش کې وشو چې له یو څل سلويخ ډیر کسان پکې وژل شول او د بریټ مسؤلیت د ایش وسلواله ډلې ومانه. او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي وايي پیکینګ به له مسکو سره ستراتیژیک همکاري پیاوړې کړي او دواړه به د دې خبره د انصاف او عدالت تر خوا ودرېږي. وانګي د څرګندونې نن سه شنبه له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د کتنې پر مهال وکړي. لاوروف له چین څخه د ورځنی کتنې په ترڅ کې د پیکینګ ته رسیدلې. دغه سفر داسې مهال تر سره کیږي چې په اوکراین کې د روسي جګړه روانه ده او چین او روسیا غواړي په خپلو کې اړیکې لا پیاوړې کړي. پر اوکراین د روسیې د یرغل راهیسې د مسکو او پیکینګ ترمنځ اړیکې لا پراخې شوې دي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره د مطلب اوریدل شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي له پاکستان د راغلو کډوالو سره دا ویر رامنځته شوی چې په افغانستان کې پولیو باندې ماشومان اخته شي. دا چې ولې دغه پولیو مرض د کډوالو ځان سره له پاکستان راوړی دی یا که په افغانستان کې له پخوانه هم وو او ولې د دې ویر ډېر شوی دی چې ماشومان به اخته شي، په دې درته وړاندې راپور لري. نور جزئیات به هم په دې اړه درکړو چې واکسین ته لاسرسی اوس شته که نشته. همدارنګه دا چې سبا اختر دی نو د اختر په اړه باندې به هم تاسو ته چې خلګو ورته آمادګی نیولې ده د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې امنیتي تدابیر څنګه دي، په دې هم درته جزئیات درکړو. په دې اړه چې له افغانستانه بهر ځینو سندرغاړو کنسرتونه پلان کړي. دا چې دا کنسرتونه په کومه هیوادونو کې دي په دې هم درته جزئیات لرو. کندوز کې ماشومان وضعیت هم تم کیږي.
پلاستیک فلوچیکو پلان می سفید ده چې نو زه شپږ ډوډۍ را خطر زما سبای و بجې راځم ما خام به تر راځم
نرم مطالب مشتمل تیا مغارم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي وروسته یو کې افغانستان ته له پاکستان تللو غیر واکسین شو افغان ماشومانو په د هیواد کې د پولیو د خپرېدو خطر ډېر کړی. د اندېښنه د پولیو د لمنځه وړلو د بیړنۍ کمیټې په دیرشمه غونډه کې مطرح شوې. ډبلیو ایچ او د دې کمیټې له غونډې وروسته پرون په یو اعلامیه کې لیکلي په افغانستان او پاکستان کې د وحشي پولیو ویروس د پام وړ پرمختګ کړی. د شدت ډول ویروس ته ورزو په دې راپور کې تفصیل ورو.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي له پاکستان څخه افغانستان ته د افغانانو بیرته ستنیدنې د پولیو وایروس د خپرېدو په برخه کې هغه ننګونې نوري هم پیاوړي کړي چې دا هیواد ورسره لوړاندې مخو. د دې سازمان د پولیو د لمنځوړو بیړنۍ کمیټې په خپل تدیرشمه غونډه کې له دې ننګونو یوې له پاکستان افغانستان ته د غیر واکسین شوي افغان ماشومان ستنیدنه بللې چې د دې کمیټې له قوله په دې هیواد کې د پولیو وایروس د خپرېدو خطر ډېر کړی دی. د دې کمیټې په اعلامیه کې چې د روغتیا نړیوال سازمان پرون خبره کړې راغلي له پاکستان افغانستان ته ورستیو کې د ستنو شوی او نږدې شپږ لک افغانانو په منځ کې دوه لک غیر واکسین شوي ماشومان شته چې د پولیو د لمنځوړو بیړنۍ کمیټې د دې وایروس د مخنیوي په برخه کې د سیمه ییزو لاسته راوړنو پر وړاندې لوی ګواښ بولي. په اعلامیه کې زیاته شوې داسې شواهد شته چې د 2023 کال په ورستیو کې د افغانستان دننه د پولیو ځینې داسې ډولونه کشف شوي چې له پاکستانه د ستنېدونکو افغانانو لخوا افغانستان ته انتقال شوي دي. د پولیو د لمنځوړو بیړنۍ کمیټې په دې هم اندېښنه ښودلې چې په افغانستان او پاکستان کې د وحشي پولیو وایروس ډول د پام وړ پرمختګ کړی او تر څنګ دا ګواښ د افغانستان له ختیځه ټول هیواد په ځانګړي ډول کابل، بلخ او جنوبي ولایتونو ته خپرېدو او ډېرېدو په حال کې دی. د طالبانو حکومت د امنیت روغتیا وزارت وایي شرافت زمان او د دې وزارت د پولیو د لمنځوړو د ملي بیړنۍ عملیاتي مرکز مسؤول نیکولی شاه مومن د اندېښنو ته د ځواب ویلو لپاره د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. بلخوا د پولیو او ساري ناروغیو د کنټرول کارپو کمال شاه سید افغانستان او پاکستان ته د افغانانو ته ګوراتک د پولیو وایروس د انتقال په برخه کې لوی خطر بولي او اندېښنه ښایي که د واکسین ورکولو یو منظم میکانیزم جوړ نشي احتمال شته چې دا ګواښ لا ډیر جدي شي.
افغانستان کې پولیو لمنځه وړلو پروګرام له پاکستانه د راستنېدونکو کډوالو لپاره باید یو ځانګړی برنامه ولري. کومو سیمو ته سفر کوي، کومو سیمو کې میشت کیږي، هلته کله دوی کمپاینونه پلانوي، نو دا خلک باید له دوی سره په لیست کې وي هلته چې بیا هلته دوی د واکسین نه پاتې نه شي. یا دا د په افغانستان ته د راتک په وخت کې تر وخته چې هلته کمپونو دوی ته جوړ شوي په کمپونو کې وي دوی باید په دوامداره توګه واکسین شي.
د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ په 2023 کال کې په افغانستان کې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې یې په ختیځ ننګرهار کې دي. په همدې حال کې د پولیو د لمنځوړو بیړنۍ کمیټه وایي دوی هڅه کوي چې د واکسین له لارې د پولیو ګواښ راکم کړي. د دې کمیټې د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان او پاکستان کې د 2023 کال له جنوري تر جون میاشتې پورې لږ تر لږه 115 اویا میلیونه دوزه واکسین د تطبیق لپاره پلان شوی دی.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
یو شمیر افغان سندرغاړي وایي د اختر په ورځو کې ځانګړي کنسرتونه او هنري پروګرامونه لري. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په دغه هیواد کې پر موسیقي بندیز لګېدلی. د جمهوري نظام پر مهال به د اخترونو په مناسبت په پلازمېنه کابل او ولایتونو کې د بیلابیلو سندرغاړو لخوا ځانګړي کنسرتونه جوړېدل. خو دا چې دا ځلې د کنسرتونه چیرته جوړ شوي دي او د کومو سندرغاړو لخوا په دې راپور کې اورو.
وطن پر گل میهت مبارک، خوشی و دید و آدیدت مبارک، خوشی و دید و آدیدت مبارک.
یو شمیر افغان سندرغاړي وایي د اختر په ورځو کې د اختر ځانګړي کنسرتونه او هنري پروګرامونه نه لري. د دوی له ډلې مهدی فروخ آزادی رادیو ته وویل:
عید بر تمام ملت افغانستان تبریک میگم.
زه د افغانستان ټول ملت ته د اختر مبارکي وایم. د اختر په شپه د سویډن په پلازمینه او یوټوبري ښار کې 1213 کنسرتونه لرم.
12 و 13 درم.
په ورته وخت کې په امریکا کې میشته سندرغاړې نغمه هم وایي په اختر کې له نورو سندرغاړو سره یو ځای اختریز کنسرت لري.
دا اختر په څلورمه ورځ می کنسرت ده په سان دیاګو کې. نور هنرمندان ما سره دي، زه یوازې نه یم.
تاکل شوی دی افغانستان مشهور سندرغاړی جاوید امرخیل د اختر په دویمه پنځشنبه په قطر هیواد کې کنسرت ولري. نو موړی چې په پاکستان کې هم ډیر مینوال لري. ازادي رادیو ته وویل چې دا کنسرت به د جنت افغانستان په نوم د آبادۍ او د ارزښتونو د یادولو له پیغام سره ترسره شي.
لدی کنسرت په موخه دا چې ټول مسافرو وطنوالو ته، بالخصوص ټول پښتنو ته، ټول افغان ملت ته د سندرې له لارې د وطن د آبادۍ پیغام ورسوو. هغوی ته وطن وریاد کو، ملي ارزښتونه وریاد کو، او د شعر، ادب، هنر، موسیقي له لارې دا خبره وکړو.
پخوا به د اخترونو په ورځو کې د افغانستان په ملي او خصوصي رسنیو کې د موسیقۍ ځانګړي پروګرامونه نمانځل کېدل، خو اوس د طالبانو حکومت په هیواد کې د موسیقۍ پر غږولو، خپرولو او اوریدلو بندیز لګولی، او ډیری هنرمندان او سندرغاړي له افغانستانه وتلي دي. د څوارلس سوه لمریز کال په اوړي کې واک ته د طالبانو تر رسېدو وروسته د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ په سلګونه زده کوونکي، استادان او کارکوونکي له هېواده وتلو ته اړ شول. لومړی قطر او بیا پرتګال ته ولاړل.
په راپور کې مو اوریدل چې له هېواده بهر یو شمېر سندرغاړو د اختر په مناسبت ځانګړي اختریز کنسرتونه په بېلابېلو هېوادونو کې جوړ کړي دي. بل پرلو بیا په اروزګان کې د کوچني اختر پر رسېدو سره امنیتي ګارنیزیون جوړ شوی دی. ارزو له دغې ولایت څخه ده چې طالب چارواکو دغه اختر ته څومره امادګي نیولې، په دې راپور کې اورو.
دا د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار دی چې د اختر پر نږدې کېدو سره د نورو ورځو په پرتله پکې کې ګڼګونه څو برابر زیاته شوې، او د اختر په شپه خو تر سهاره یې هټي خلاصې وي او په ډیر جام او جوش کې وي. کله چې په ښار کې د خلکو شمیر زیاتېږي، نو دا معلومه خبره ده چې بې نظمي هم ورسره رامنځته کیږي. خو د اورزګان ځایي طالب مسولین خبر ورکوي چې دوی د خلکو د امنیت او د نظم د کنټرول په موخه په ښار کې امنیتي ګارنیزون جوړ کړي. د اورزګان ولایت د امنیت کمانډانی ویان بلال روزګانی وایي
په ترینکوټ ښار کې پر مهمو نقطو باندې زموږ د سرور اورګانونو ګډ ګارنیزون ګزمې او ثابت سیار چکنټونه لري. امنیتي هڅې مولا هم ګړندې کړې دي. ان شاء الله هڅه کوو چې زموږ هیوادوال یو سوکاله او ښه اختر تیر کړي. پولیسو ته مو دا پیغام دی چې دوی د اختر شپې او ورځې په خوشحالۍ کې تیرې کړي، یو له بل سره مینه او ورورولي اتحاد وکړي، مغلوبه جنگونه یا جنجالونه د ښار کې دا ونه کړي، او د خپل وسایت سره احتیاط وکړي.
د اورزګان ولایت اوسیدونکو وایي چې د اختر په شپه او ورځو کې د نورو ورځو په پرتله په ښار کې ترافیکي او جنایي فیش زیاتېږي، او د طالب مسولینو غوښتنه کوي چې د اختر په ورځو کې د امنیتي تدابیر زیات کړي. دی له خلکو هم غواړي چې د میلو نظم مراد کړي او د ځان او نورو خلکو خوندیتوب ته ولیت ورکړي.
د اختر په شپه ورځو کې خلک د موټرسایکلانو موټر زغلي ځانونه په خوري، تقریبا عقل من سړی نه زغلي، بیا عقل سړی زغلي، دا کارونه باید ونسي. ما د ټولو ورونو څخه دا غوښتنه ده چې هر یو باید خپل د ځان سره رايو فکر وي.
او اول خو زما غوښتنه ده چې باید مشتپه اختر کې امنیت نور هم ټینګ سي، د جنایي جرمونو مخنیوي وسي، د ترافیکي پیښې مخنیوي وسي، او زما د ولس څخه دا درخواست چې دا کوم خلک چې مطلب دغه موټر سایکلان چلی باید احتیاط وکړي.
د دې ترڅنګ د اورزګان د اطلاعات او کلتور رئیس کاری غولي قریشی بیا له خلکو غواړي چې د اختر په شپه او ورځ کې د شری اصول مطابق میلې ولمنځي.
د خلکو څخه مهله داده تمام داده چې هغه دغه میلې یا دغه اختر هغه د شری چوکاټ سره سم، د شری اصول سره سم خپل هغه اختریز مناسبات ولمنځي، او هغه خپل هغه اختریز کلتوري میلې ولمنځي. باید شریعت په نظر کې نو خدای نه کړه که غیر شری عمل زموږ تاسو ځوانان تر سره کی زموږ تاسو فیصله باندې نور میراوال تر سره کی
دا فداسیال کې د چ پورزګان کې هر کال د اختر په میلو کې ګڼ شمیر ځوانان د ترافیکی پیښو لامل ژوند له اسور کوي او یا هم ټپیان کیږي.
وز به هم د هیواد په ختیځ کې نورستان ته ورشو چې هلته څه باندې 400 کورنۍ اوسره چې یتیمان کونډې او مالان پکې شامل دي د خوراکي توکو مرسته شوې ده. د شپې د خوراکي توکو کې کوم توکي شامل وو او همدارنګه د کوم وسیلې خوشوي په دې راپور کې اورو.
د ایچ ایچ آر ډی مرستندوی مؤسسي او تن مسول پاچا خان الفت د مرستو د اندازې او نویت پاړو ویل
دغه مواد چې هر کورنۍ ته منګ ورکو 50 کیلو وړي دي 5 لیتر وړي دي او کیلو وریجی دي شپږ کیلو لوبیا ده شپږ کیلو بوره ده یو کیلو خرما ده یو کیلو مالګه ده یو کیلو چای ده.
کومو کسانو چې مرستې ترلاسه کړي پرې خوښتي خوای په یو داسې لری پروت غرنی او د حکومتونو لپاره غرزیدلی ولایت کې وسیږي چې د بیروزګاری او غربت کچه پکې زیاته ده. نو مرستندوی ادارو او حکومت ته پکار دي چې د دوی سره نور کومکونه هم وکړي. مجیب الرحمن
اوس دا موسید مونږ ته کومک وکړه نور هم مونږ ته توجه وکړي. موسید دا اختر ورځ نږدې دي نور غریبانو ته هم ورکړي مونږ ته هم راکړي. بس دا هم نورستان دی تاسو ته معلوم دی په غره کې درایو بس نورشانه مونږ ته سمه نه رسیږي دا مواد مونږ ته راکړي ډېر خوشاله یو.
په نورستان کې 400 بېوزلو معلولینو او یتیمانو سره په داسې حال کې د خوراکي توکو مرسته کیږي چې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې خلک د بیروزګاری او غربت په وجه اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا وچا هم ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 40 میلیونه کسان د ژوندۍ پاد کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس هم یو نړیواله موضوع راخلو. ترکیه په غزه کې د اسرایل لخوا د جګړې پر اثر د اسرایلو د صادراتو پر یو شمېر محصولاتو بندیز لګولی. دا چې کوم محصولات دي تفصیلي په دې راپور کې اورو.
د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت نن سیشن په یو بیان کې وویل چې ترکیه په یو اړخیز ډول له اسرائیل سره د سوداګرۍ له تړونونو سرغړونه کړې او په وړاندې به اړین ګامونه پورته کړي. د فرانس پرېس خبري اژانس راپور لمخي د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس په خپل ایکس پانه په خوانی ټویټر کې د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر پریکړې انتقاد کړی او ویلي چې اردوغان په غزه کې د حماس وسلوالو چې هغه قاتلین یاد کړي د ملاتړ په خاطر د ترکیه د خلکو اقتصادی ګټه قربانی کړې دي. هغه ویلي اسرائیل به تاوتریخوالی او زور ته تسلیم نشي او د ترکیه په وړاندې به ورته ګامونه پورته کړي چې د دې هیواد اقتصاد ته به زیان ورسوي. د بهرنیو چارو وزارت ویل اسرائیل اوس د هغو محصولاتو یو پراخ لیست چمتو کوي چې غواړي له ترکیې څخه یې واردات بند کړي. په دې کې د فولادو او سیمنټو په څیر ساختماني توکي او نور شامل دي. تر دې مخکې د ترکیې د سوداګرۍ وزارت نن سیشنبه اعلان وکړ چې ترکیه به تر هغو چې په غزه کې اوربند نه وي اعلان شوی د اسرائیل د 450 بیلابیلو کټګوریو پر صادراتو بندیز ولګوي. د وزارت ویل دغه اقدامات به سمدستي عملي شي. د ترکیه د سوداګرۍ وزارت ویل په دغو بندیزونو کې به د اوسپنې او فولادو محصولات ساختماني وسایل او محصولات ماشینونه او نور شامل وي. انقره د اسرائیل پر صادراتو د بندیز اعلان وروسته له هغې کوي چې اسرائیل غزې ته د هوا له لارې د مرستو رسولو په برخه کې د ګډون غوښتنه رد کړه. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې اسرائیل او ترکیه چې یو وخت نږدې متحدینو په تیرو 15 کلونو کې ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوې دي. د راپور له مخې دواړو هیوادونو په 2022 کال کې خپل ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې په بشپړه توګه بیرته ورغولې خو د تیر کال د اکتوبر له میاشتې راهیسې کله چې په غزه کې جګړه پیل شوې دغه اړیکې بیا خرابې شوې دي. د ترکیه ولسمشر له حماس څخه چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژنې دي یوې ازادي بخونکې ډلې په توګه دفاع کوي. په عین حال کې حماس نن وویل چې که څه هم د یو اوربند لپاره د اسرائیل په وړاندیز کې چې قطریا او مصري منځګړو ورته سپارلی د دوی هیڅ غوښتنې نه دي منل شوي خو دا ډله بیا هم دغه وړاندیز ارزوي. د حماس یوې سرچینې فرانس پرس اژانس ته ویلي چې دغه وړاندیز د شپږو اونیو پر اوربند او د یرغمل شوو اسرائیلي میرمنو او ماشومانو او فلسطیني بندیانو پر تبادلې متمرکز دی. حماس د تیر کال د اکتوبر په ومه پر اسرائیل په بریټ سره شاوخوا 1200 کسان وژل او شاوخوا 2500 کسان برمته کړل چې لزګونه په 13 نومبر میاشت کې دی ولن مهاله اوربند په محل د اسرائیل زندانونو د په سلګونو فلسطینی بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې آزاد شول خو ویل کېږي چې شاوخوا 130 کسان لا هم له حماس سره یرغمل دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس به افغانستان جنوبی ولایتونو ته ورشو چې د موسمي ناروغۍ او لامل حل د ډېر کسان په دې ناروغۍ وخت شوې دي. تفصیل لسیمی په دې راپور کې ورو
شلکلنه شاجیا د تیریوي میاشتې راسي د کندهار د میرویس روغتون د ماشومان په واټ کې د خپلې ناروغي ماشومي د درملنې په تمه شپې سبا کوي. دغه درې کلن لور د موسمي ناروغي لامل بستر سبي
ژن رئیس کوي او عمل کیږي او ستاسو نه شکر چې پرته د نصر پورته کولې سينه پر پښو کلالې سينه کښې نه ستلې سي بل د شپ تختا پرته یې شي نه سينه شوالې څو ډاکټران تم به وویل څوک یې مرکه د څوک یې د وینې میکروب دی کښنی جلی د اوسې شړل ول پر سر نه دردي تبي
د میرویس ابزوی رختون د ماشمان په واټ کې لسکونه نور ماشمان هم د موسمي ناروغي لامل بستر دي. د دغه بستر سو ماشمان شمیر د هوا د تیر سړې سپې ورسته لا پسې زیات سو.
زمانم لطفه ده دا نزید نایوا تکرس دی کورت دا اسیو تبه و عملونه و قیانه و تخیه و وسپید دا چه میراوستان دی نم پینزم دا دکتران و سرطوهی چه دا کلمو میکروب
زمانم کدما دا دیدینم الهمیه دا ورس و میاشت دا خی و عمل دا دریش پی کورت غرا کام ولی نو میدوام دا چه دلی میراوستان دا وسی خی و لار دا عملی که ناسی دا کلا کورت رو لار دا زده من دو ده خوند صدا غوړم چې شنه خپل شوا ساتي چې تاو ده شو پاک پاک شنهني شو جوړي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د عامه روغتیا ریاست اړوند د سیبلی زون د سربي لاینس یا وختي خبرتیات څنګه مسول ډاکټر جنا ابراهيمي وایي په یادو ناروغي کې اس حالات سینه بغل کورونا نپستنګي محرکا او نور تنفسي امراض شامل دي.
دا کومج د 2023 کال په اساس روي چې 415000 درو 3200 واقعيات مرزلودله خو په 2022 کال کې بیا دغه ارقام دغه مرزونه 415000 واقعيات و ویل سو چې ډیر سوي دي. په 2023 کال کې د دې ارقام زیاتوالی شي. یو عمومي خبره دا ده چې د لامل زیاتوالی دا دي چې خپل د کلینیکونو ډیرواله دي چې موږ د پخوا په پرتله په هر کال کې موږ نوې نوې کلینیکونه ایجادو کله کې نوې کلینیکونه ایجاد شي دغه د پاره نو ته به خبره چې لاسرسی د خلکو یا د ولس ورته زیاتیږي نو ارقام یا مرزونه چې راځي هغه پر وخت باندې راپور کیږي او پر وخت باندې په ارقام کې ثبت کېدلی شي.
شغلی ابراهیمی زیاتوی چې د موسمي ناروغیو د ناخته کېدو لپاره باید واکسین ولګول سي او همداراز د حفظ الصحه د مراتبولو ترڅنګ دي د سړیا او ګرځمنی هوا څخه ځان وساتل سي.
پدې کې اکثره مرزونه د سې دي چې هغه د واکسینونو د پاره دي نو موږ کوشش دا کوچ پر واکسین باندې ټینګار وکړو هغه مرزونه چې د واکسینونو لامل وي د غوي د پاره اقدامات وکړو او هغه مرزونه وس مثلا لکه د حاد اوبلن اسهالات د پاره د غوي د پاره مو اقدامات په نظر کې نیولې دي شترڅو په روان دوبې کې دغه مرزونه پیدا کیږي د غوي د پاره موږ اقدامات په نظر کې نیولې چې هغه بیا پر هغه وخت ورته اجرا کیږي. خلک باید دا وکړي چې د چیرو کلونو سره چې د ناروغي سره مخ کیږي دغه لپاره هغه کړنی چې په اول کې وترغلي دغه لپاره باید لاس پکار شي.
روغتیا پالان وایي ک کورنۍ د موسمي ناروغیو د مخنیوي په هدف روغتیایي لارښوونې عملي نکړي او په سړه او ګرمه هوا کې خپل ماشومان ونه ساتي نو تنفسي او نوري موسمي ناروغي به ژوند وګواشي.
په راپور کې مو اوریدل چې په جنوبي ولایتونو کې خلک په موسمي ناروغیو اخته شوي دي. بل بل بیا په کندز کې زیات شمیر کم عمره ماشومان د بیوزلۍ، فقر او د کورنیو د سرپرستۍ د نشټوالي له امله شاقه کارونو ته مخه کړې ده. دغه ماشومان وایي د کورنیو د اقتصادي وضعیت له خرابېدو سره هم مهاله دوی اړ شوي چې ښوونځي پرېږدي او درنو کارونو ته اوږه ورکړي تر څو خپلو کورنیو ته ډوډۍ پیدا کړي. د راپور رو لا دې روسه ساسي پیغامونه هم اورو.
کندز کې یو زیات شمیر ماشومانو د بیوزلۍ او د کورونیو سرپرست نشټوالي له امله شاقه کارونو ته مخه کړې ده. یو شمیر ماشومان اقتصادي ستونزې او د کورونی سرپرست نشټوالي یو له هغو لاملونو یادوي چې لامل دوی له درس او تعلیم څخه به برخه شوي او د کم اوایدو د ترلاسه کولو په بدل کې سخت کارونه تر سره کوي. دیار لسکلن محمد کریم چې هر ورځ د کندز خار د پولی الچین سیمې څخه خار ته راځي او د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو لپاره له سهار تر ماښامه د خار پر واټونو ګرځي. هغه آزادۍ روډې ته وویل څوارلس کلن محمد فهیم هم یو له هغو ماشومانو دی چې په مصری خانه کې درانه کارونه ترسره کوي. هغه د خپل ژوند په اړه آزادۍ روډې ته وویل
مصری خانه کار میکنم، سبقی میرم، شاو میایم، هفته سه سره
زه په مصری خانه کې کار کوم. په اونۍ کې درې سوه افغانۍ راکوي. پلار مې سپینګیری دی او زه خپله د کورنۍ سرپرست یم. زه غواړم چې درس ووایم خو د اقتصادي ستونزو له وجې ښوونځی رانه پاتې دی. په کور کې شپږ نفره یو.
اته کلن عمر خان چې ځان د کندز ښار د سیدرک سیمې اوسیدونکی معرفي کوي، هغه وایي د اقتصادي ستونزو له امله هر ورځ د ښار له واټونو او کوڅو پلاستیکو کاغذ ټولوي.
ما وټال میچینم ساوډو میکنم خونه نه اتر مې برم
پایر واټون او کوچو څخه بوتلونه او پلاستیکی توکي ټولوم او بیا هغه پلورم چې خپل کورنۍ ته پرې ډوډۍ واخلم. پلار می کار نشی کولی، لاس فلج دی. زه چې کار ونه کړم کور ته څوک ډوډۍ یوسی؟ زه له دولت نه غواړم چې ماته د درس زمینه برابره کړي.
نه کلن عبدالهادي چې ځان د کندز ښار اړوند د بوزي کنداري سیمې اوسیدونکی راپیژني، دی وایي له درس او تعلیم سره ډیره مینه لري خو په وینا یې د فقر او بې وزلۍ له امله یې کار کولو ته مخه کړې ده.
دا کار کو دا بوتلان ټولو ورځ سال یو نیم سال کوي کار نه کور کې نشته نو دا غریبین نه مکتب نه غریبین نه غریبین کور کې نشته دولس نه پات.
وکلن بنیامین هم یو له هغه ماشومان دی چې په کم عمر کې د روزګار درون پیټه ور لغاړه شوی دی. د په کندز ښار کې د خلکو بوټو نه پاله شوی
بوټه رنگ نه کنه منه پیسې خانه نه برم هم خپل مفصل است.
زه د خلکو بوټو نه پالش کوم او له همدې لارې خپل کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوم. پلار مې بل خزه کړي او موږ یوازې پریښو. زه باید کار ونه کړم، باید درس وایم او د مجبوریت له وجې کار کوم.
له ډیرو هڅو سره سره ونه توانیدلو چې په دې اړه د کندوز د کارو ټولنیزو چارو د ریاست د چارواکو نظر هم راواخلو. خو له دې وړاندې د یاد ریاست چارواکو ویلي وو چې په دې ولایت کې څوارلس زره کم عمره ماشومان په بیلابیلو شاقه کارونو بوخت دي. دا یوازې کندز نه دی چې د بېوزلۍ، فقر او د اقتصادي ستونزو له امله زیات شمېر ماشومانو شاقه کارونو ته مخه کړې ده، بلکې اوس مهال د افغانستان په زیات شمېر ولایتونو کې د بېوزله کورنیو ماشومان له ورته برخلیک سره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه د هلمند ولایت د مرجی ولسوالی څخه خبره کوم، د هدایت په نامه یم. خبره مو دا ده دلته چې کله د مرسته راسي دا د وکیلانو په لاس ورکړی سي او ټول هغه وخوري. مخکې نقدي مرسته دلته رااله، هر وکیل شیل شیل نه مالکلی و. په دا کورو کې داسې مسکینان شته چې د ماښام د ډوډۍ د لانه لري. نو موږ د لوړپوړو مشرانو څخه دا هیله کوو چې د مشرانو څخه د مرسته باندې کې اوس د پساو کې د مرجی ولسوالۍ پساو سیمې ته رااله ټول وکیلانو ویوړل او مسکینانو یو پیسې والا لیدلې وي. خو موږ تاسو ته دا هیله کوو چې دا زموږ غږ تر لوړپوړو مشرانو پورې ورسوي.
السلام علیکم. د آزادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته نیکی لږ احترامات. محمد شیخ زاهدم له هلمند نوزاد څخه. دا د یونیسف سنپنو خو چې بند سوه د هلمند کې نور منطقو کې نو عمارت اسلامي وویل چې دا د موقت وخت دپاره دي. بیا اعلان د اعلام وسو چې ایله دي. موږ ته خو هېڅ د ایله کېدو څرک نه لګېږي. دا زموږ چې د نوزاد کې بیا شپاڼه سبزي دی، موږ شپاڼسم حوزه کې تقریبا لس سنپونه وه، خو سم په هغه ساحه کې چې هلته ښوونځی نه و. نو دا چې ته یو سل شل شپېته کوي سا یو سل سدي سا کو پنځوس ماشومان پنځه زره
هلمند سوال د سولسوالی 15000 اویازر ماشومان دا اویازر ماشومان چې و دا ماشومان و چې فونځي ته لاسرسي نه و محلي ملایان یا معلمانو ته مشور کوي د نسب د ادارې د ولسوالۍ د خاص به نظارت کړي ل ملزمین به ګرځیدل نو شی د ماشومان زده کوي اما د دې کوم به دل مکتب پیدا سو بدل مدرسه د دې پیدا سو شدا شان بس په دې کې څه بدیات خو شي نه ولمز پز د کوي او داسې ورزه کوي اخلاق او آداب لیکو لست ورزه کوي نو زموږ د امارت اسلامي سره دا غوښتنه ده چې انحصار پر تعلیم باندې د خلکو شاته تګ او د خلکو بیروزګاری د آینده نسل سره انو بې تعلیم او د هغوی د آینده چې د هغه شونه ده آینده چې د انسان